ما دارد حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین. آقای سالی خوش آمدین.
دیر مننه ستار پروخت هستی همستری مسی او د آزادی راژیو آوریدون کتا از مال خواه سلام او یور بیا سهر بخیر. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. نن د شنبه د غویې صبر دویمه د اپریل 28 پیل خبرونه کیږي. د اسلامي دولت دلیا داعش په کابل کې د شنبه ورځې حمله مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکئ. داعش د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د غیډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د 2 ټپي سوو ملکیانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډله ییز برید کې ټولټل 3 افغان پوځیان او 2 ملکیان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر 2 ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال می ساحه او د غلام ډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جمله نه چې دوه پکې عمده قومندانان وو 14 کسان ول دوی افراد له منځه لاړل. 16 نه زیات دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په چپرهار کې پرون افغان ځواکونه د دوی پر کمین ور برابر سوي او په نتیجه کې 14 افغان پوځیان وژل سوي دي. خو افغان ځواکونو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14 د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقې وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکه. دا په اصل کې ده چې دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوه. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپای پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوي قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپای پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلیدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 اونۍ مخکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قومندانی د تروریستی سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کیږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. په سریلانکا کې د له کورنۍ جګړې وروسته چې لس کاله مخکې پای ته ورسېدله تر ټولو خونړي بریدونه بلل سوي دي. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. تب د اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 83% او پروشینکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. زیلینسکي ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکي ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي.
په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې د میوو سوداګر وایي چې مالي تاوانونه راوښتي.
ډېر بار قیمه چې دلته خریداري کړې وه متاسفانه چې اوس هغه چې د ټرمپ چې 80% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 80% تر اتر شوی دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلی ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا ور به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایی مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغسې پاتې سوې. سپیو الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکزې وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات یې لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې د طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلور مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. خغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اګر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبرې وکړي. هغه د جمعې پر ورځ د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسوي خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبرې پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به پر اتلونکو څو انیو کې بیا په خپلو کې خبري پیل کړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د جګړې ترڅنګ زیات کسان د هوا د ککړتیا له کبله هم په افغانستان سیمه او نړۍ کې مري. سره له دې چې د افغانانو د مرکز ولایتونو اوسیدونکي د ککړې هوا او اوبو د غرس پټول کې د چاپریال ککړتیا شکایتونه لري، د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د دغو ستونزو د کمولو لپاره موثر کارونه کړي دي. تفصیل خان محمد سینا.
ډاکټر وویل چې بور عین سلفه داره، تخته پوش درد داره.
د کابل اوسیدونکي وای د چاپیریال ککړې هوا اوبو په ډول ډول ناروغي وخته کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د ګڼو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نه شوه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
نوم می ده شاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی شایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي تر نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه خاور جنگلی د شایان ورکسی
مویزیس روز به روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دغه طریق توجه کی ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شي وي. دی هم دغه مویزیس چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او بو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډېری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او بو په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف له څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې یې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل: له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقي په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل:
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو بوبل د 3500 نقلیه وسایت گازی کول د 140 سقاو او حمامونو تړل د خختو د پخولو د 1500 بټیو او د 141 تولیدی فابریکو ارزول د دولتي ادارو او نورو ځایونو د پخلی د سیستمونو بدلول او همدارنګ د چاپیریال ساتنه 213 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده.
شکایت محیط زیستی رسیدگی شده.
د دا دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هوت په میاشت کې یو شمیر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دې هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس مرزو د سپورت نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی آزادی راډیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ سي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سپی الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې د ملي ټیم له نوي کپتان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړئ چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تا به پوره سپورټ کوو. نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق دا به یو ښه دستاورد ولري.
ټولو ټیمونو له افغانستانه پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام دپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به انشاءالله نن اعلان شي رسما.
سره کوم لوبغاړي مو اخیستي دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړي چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی. هلدا چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلوم دي چې استعداد بیخي زیات دی. نو انتخاب یې څه سخت دی چنده د غوروی پړاو یا د غوروی کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسولیت دی چې هغه فائنل سکواډ یې بیننن اعلانې دوی د پارم دغه یو سخت ډیسیژن وو ځکه ډیر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد دلري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي فکر دي نو انشاءالله ټول ته د په دقیق سره کتل شوی دی او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړ انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته بزي؟
دوی به انشاءالله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او 4 ورځې به په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري او بیا به په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري. نو ان شاء الله ولعزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته روان شي.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه؟ ځکه چې هغه خو په تمريني کیمپ کې نه ول له ټیم سره.
چون هغه په یو غټ لیگ کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلو دغه په وړاندې بلو بیږي او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل هغه هم د لوبډل په ترکیب.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول آزادی راډیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حمله ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختل کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړي، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حملې مخکې د کابل نسبي امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جلجلي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی د لمل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوی کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرا نادری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشرتاب رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډه تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یوځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویش کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریاله او فعاله فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه، قلم او د بیان آزادي ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنی سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډي هیوادونو په دواړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سره خيږي. عمران خان پرون یک شنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخت سیال سعودي عربستان سره ډیره نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم دا سی وخت ایرانی چارواکی ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی وړ مورزو ویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر ای کې ٹریڈنگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
ستاسو له پیغامونو
عبد الوسیم د کونړ ولایت د چفی دری ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنگ وشو او عوام ته راګړ شول د چفی دری نه اوس پورې حکومت مرسته د عوام سره اند کړې کوم ماجرین چې راغلي او والی چې کله هله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت کوم اوس پورې چې اند کړې او بل کوم امنیتی چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړول کوي اوس پورې والی زمونږ سره مونږ
خوراکي سامان پاکستان د کی خور د وبډ ډیر په بایګي سړک نشته چې موږ په سړک لور شي جگہ په غوړ باید موږ ته سړک ته شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
راپور نوې چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې اته کان کیندون کې مړ سیوی دي د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرونه وخته په درایسو ولسوالۍ کې سوې ده. د هغه په خبره اتو کان کیندونکو په کان کې د ګازو خپرېدو له کبله صبر کړی ده. د ولایتي شورا رئیس ویلي چې دغو کان کیندونکو مړي له کان څخه چې 1500 متره ژور وو ایستل سوي دي. اوس هم ستاسو ځینې سیمي سونه لولو. دفتانی په خپل سیمه کې لیکلي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت وسلوال مخالفان غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د قطر راتلونکي غونډې کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وسي بیا به مثبته نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالي لیکلي که د خالد او فتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای خدای او افغانان به ورڅخه خوشحاله سوي وای. اسدالله جواد لغمانه زموږ هم عجیب حکومت دی. لیولوري له پاکستان سره د دشمنی دعوه کوي. له بلې خوا په هیواد کې زیاته مالی راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کېږي. حکومت باید مخنیوی وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر وروستیو سیلابونو د تیرو 5 ورځو راپدې خو د پکتیا په 5 ولسوالیو کې د خلکو پټي وړي او د سیمې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. قاسم ځواک له هلمنده موږ سوله غواړو خو طالبان او حکومت بیا د جنگ اعلان کوي. موږ به تر څو وژل کیږو. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي په هره قیمت چې وي افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسي. او د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي پر بیګنا کسانو برید کې له هرې خوا کیږي د منلو وړ نه دی. باید هر طرف د سولې لپاره کار وکړي. فیسبوک تایید کړی دی چې د ځینو کاروونکو ایمیل آدرسونه یې د هغوی له اجازې پرته کاپی کړي دي. نور له اسمت څاروان څخه خبري.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېل دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نو یو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نو یو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کارونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کارونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کارونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابره